سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په غور ولایت کې سیلابونو د څلور خوځو او یو ماشوم ژوند واخیست. د غور لپاره د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د غبرګولي دویمه د فیرسکو خاره په جنوب کې د مدرسې کلي خلکو ته رسیدلې دي. د حماس په خبره یو تن د سیلابونو له راوتلو وروسته نادرکه شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغو سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن په یو ټویټ کې وویل چې په سږني کال کې به څه باندې 40 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د مین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او 4 تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان یا ټي ټي پي وسلوال فعال دي وخت نه وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. او د اسلام آباد محکمې ته راتلونکي میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نېټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشی شوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی به ونیول شي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبرداري ورکړې ده. د خبرداري په داسې حال کې ده چې د افغانستان په زیاتره سیمو کې هوا په ګرمېدو ده. د چي نور په دې اړه د روغتیا نړیوال سازمان څه ویلي دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. د شنبه هاي ارغواني په نوم د خزو د غورزنګ یو په کابل کې وې ترازیه غونډه جوړه کړې ده او ویلي دي چې د طالبانو په زندان کې خزه په سخت وضعیت کې دي. د چې دغه ترازیه غونډه کې نور څه ویل شوې دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. په کندهار کې بیا خلک وایي چې کروندګر وایي چې هلته د سبزیانو حاصلات چې د کوکنارو په ځای کړلي ښه شوي دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسلې یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
ګوندی پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان ضمانت په محکمه کې منل شوی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. ملتیا مغواړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د روغتي نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړونو په اړه پیو راپور کې چې پرونی خبر کړي د ساري ناروغي او د خبرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه خوده. د روغتي نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخامخ شي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د روغتي خدمتونو له کمی او ترخوای د تیر پرتله د درملو او نور روغتي اسانتیاو له کموالي شکایت کوي. تفصیل له دومید زهرمل اورو.
کوم مشکلات مرده صحیح وخت کې زیات لري خو دوه کلینیک دي.
سیف الله دروزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای سیمه کې روغتیاي مرکزونه نشته او د ناروغانو غمینه خوړل کی
زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات مرده صحیح وخت کې زیات لري خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نکابت په ساحه کې نو په دکلوالي چې کوم کسان لري صدګي نشته کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد بیا وای نه یوازې سیمه کې روغتیاي مرکزونه نشته بلکې کوم روغتونونو ته ورسي د درملو او نورو روغتیاي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیک ستا نه سړک ستا دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي مریضان پیرسي یا کندهار ته وړو یا شنخوه ته وړو بدلته جندې پر دې باندې کم نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا اندېښنه او شکایتونه داسې مال څرګندېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا توري ټخلي او ډینکی په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړل. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3900 د کورونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشتې په پرتله 5.1% زیاتوالي ښیي. راپور کې لیکل شوی په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وبا لامل نه تنه مړ شوی داسې مهال چې په مارچ میاشت کې د شمیر یوازې 4 تنه وو. د روغتیا نړیوال سازمان د تورې ټوخلي په پیښو کې هم د وشپیت اشاریه اته سلنه زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوی کڅام په اپریل میاشت کې دوی د دین اړوغې لامل د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې خو د 1212 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګي اړوغې د 1212 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې لقولې یو تن یې لامل مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګي ټوله پیښې پلانګر هر ولایت کې ثبت شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډی ناروغیو په پیښو کې د کموالی یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د همري کلی چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیاي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالی ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لمړنوي روغتیاي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالی ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د امي روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیاي سکتور هم سخت ضربه ولیده چې د چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغیز درلود.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبه هي ارغونی په نوم د خوځي او غرزنګ په کابل کې پایوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړې توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې غرزنګ کړو د بشري حقوقو د مدافعینو لخوا د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان خوندي نه دي. دوی د غرز له طالبانو څخه د متي الله ویسا، علي عزیزي او رسول پارسي د ژر تر ژر خلاصون غوښتنه وکړه. طالبانو د حکومت بیان په دیاړه د ازادي راډیو پښتني ندي جواب کړي. تفصیل د خطر پردیس نور.
د دې کابل په سرپټي ځای کې د هغه اعتراض کوونکو خزو دی ویډلې غږ دی چې د شنبه هاي ارغوانی غورزنګ په نوم د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ستونزو او حقوقو په اړه پورته کړي. د دغه غورزنګ مشر مریم معروف اروین د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځانګړي توګه د خزینه او بندیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
ما ازای جون په شنبه هاي ارغوانی امروز درېږي.
موږ د شنبه هاي ارغوانی غورزنګ غړي یو نن مو چې په کابل کې اعتراض درلود. د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د نوړ وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره مو د افغانستان مطبوعات نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې پر طالبانو لاسي فشار راوړي څو هغوی اجازه ورکړي چې ملي او نړیوال بنسټونه وشي کولای پر طالبانو خپل څار زیات کړي.
نوموړي دا وکړه طالبان هر کله چې وغوړي په بیلابیلو پلمو او لکومې محکمې او قضایي پروسې پرته افغانان بندي کوي، شکنجه کوي، وهیه تکوی او حتی وجنی. د غورزنګ دی ویلامی په خبرولو سره د بشري حقوقو پر سازمانونو نړیوال ټولنې او د افغانستان پر خلکو غږ وکړ چې پر طالبانو دوامدار او منظم فشار نواچوي. د افغانستان اتباو په ځنګړې توګه د خزو حقوقو او ازادۍ ته درناوی د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو له زندانونو څارنه د رسول پارسي، متي الله ویسا، علي عزیزي او د بشري حقوقو د نورو مدافعینو سمدستي خوشکول او د بیان ازادي هغه مهمه غوښتنې وي چې د غورځنګ د سې شنبې په ورځ د خپل خبرې کړي اعلامې لاري اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د خوځو زندان پخوانی رئیس عالیه عزیزي، د هرات پوهنتون استاد رسول پارسي او د قلم لارې ټولنې مشر متي الله ویسا د طالبانو لخوا نیول شوي او برخلیک له هم نه دی معلوم. د متي الله ویسا یو خپلوان چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. نوموړی وایي د ښاغلي ویسا د روغتیایي وضعیت په اړه هم معلومات نه لري چې چیرته دی. له بل خوا د قلم لارې ټولنې غړي مرزي حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د ویسا کورنۍ او همکاران د هغه په اړه سخت اندېښمن دي.
د متي الله له نیول کېدو متاسفانه چې دوه میاشتې تېرېږي، په دغه دوو میاشتو کې تر اوسه پورې د متي الله کورنۍ او همکاران هیڅ نوع تماس ورسره نه لري، نه ورسره خبرې کړې دي، نه ورسره لیدلې دي، او نه هم طالبان د هغه د وضعیت په اړه موږ ته جزئیات معلومات راکوي چې بالاخره په کوم جرم نیول شوی ده. بالاخره حداقل د همدې اوسني وضعیت په اړه معلومات موږ سره نه شریکوي.
هڅه مو کړې چې په دې اړه د رسول پارسي او عالی عزیزي د کورنۍ خپلوانو سره هم وغږیږو، خو بریالي نه شوو. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ازادي راډیو هغه پښتنو ته چې د غورځنګ لخوا یې ادعا شوې و د راپور تر خپرېدو ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تل د خپلو وګړو لخوا د بشري حقونو سرغړونې رد کړې دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د طالبانو لخوا د بخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، خبریالانو د نیونې، زندانی کولو او شکنجه کولو په اړه ډیر راپورونه خپاره شوي دي. د طالبانو لخوا د دغو راپورونو لره دولو سره سره د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تل له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې مخه ونیسي.
راپور کې مو واوریدل چې د شنبې هاي ارغونی په نوم د خزیو غورزنګ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دا کړې و چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړې توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. بلخوا بیا د ننسن منډیلا میرمن او د خزو د حقونو مخکخه فعاله ګراسا مارشل وای د طالبانو لخوا د افغانو میرمنو زورول د تبعیزی اپارتایت یو بڼه ده، خو د نړیوال ټولنې خبرګون په دې اړه نرم دی. اغلی مارشل په دې وروستیو کې د برېټانیا له ټلګراف رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ باید د دې اپارتایت پر ضد مبارزه وکړي او پر طالبانو فشار راوړي. له بلې خوا د بشري حقونو مدافع نجیبه سنجر وایي د نړیوال ټولنې د غړو ترمنځ د یو واحد نظر نشتون د دې لامل شوی دی چې طالبان پر خزو د بندیزونو د لرې کولو لپاره اړین فشار راوړل شي. تفصیل بیا هم د خطر پر دې سنورو.
یو شمیر افغان جونې او خزې چې لزده کړو بي برخې دی وای پر خزو د بندیزونو له دوام سره د ناخوخي احساس کوي. د هرات ولایت یو زده کوونکې فرشتي اعظمي ازادي راډیو ته وویل
600 روزه که مکاتب بسته و محدودیت های دیگه ای وایس از
کوانتی لتبانی فکتو او رزو رهیز تردل شوی او نور محدودیتون دوام لري. نړیوال ټولنې په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. ټول په لیکلي ډول غندل شوی خو په عمل کې هیڅ نه دی شوی،
فقط در نوشتن، در عمل هیچ کاری صورت نگرفته.
د بدخشان پوهنتون محصله مریم رسولی چې له 15 میاشتو راهیسې پوهنتون ته پرتګ بندیز لګول شوی وایي
ما او تمام دخترا در یک وضعیت واقعا رقت بار
سر بولین چونه هم داوز پر دیر داده اون که حالت که هرش پاو هر سهر مو پو اکو تیره اوز ما تو خوبونه دیده لیل منزه وڑی هیت خیله نلرم دو کلا مشون پا تیره که تیر شو
از زندگی ما دو سالی از عمر ما ده یک روزگاری بسیار سیای تیر شد.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د حقونو نړیواله مدافع او د نیلسن منډیلا میرمن ګارسا مشال وای نړیواله ټولنه نشي کولای چې د افغانستان د 50% وګړو د راتلونکي په اړه پریکړه طالبانو ته پریږدي. نیلسن منډیلا د سولې د نوبل جایزې ګټونکی او د سویلي افریقا پخوانی ولسمشر او په دې هیواد کې د جنسیتي اپارتایت پر وړاندې مخکښ مبارز و. میرمن مشال د برېټانیا له ټلګراف مجلې سره په خپلې نوې مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خبره شوې ویلي نړۍ باید د طالبانو د ننګولو لپاره نوښتګرې لارې ولټوي. هغې په ټینګار سره ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي تر څو پوه شي چې نړیواله ټولنه د دوی تبعیض د منلو وړ نه بولي، ځکه چې دوی ښځې دي. د نوموړي په وینا تر اوسه د هغوی یا طالبانو په وړاندې چې د افغانستان واکمنان شول د نړۍ غبرګونونه د جنسیتي اپارتایت په برخه کې ډېر نرم دي. نجیبه سنجر چې د بشري حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د همغږۍ د چتر بنسټ ایښودونکي د وایي نړیوالې ټولنې پر طالبانو داسې فشارونه نه دي اچول چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لرې شي، ځکه چې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. میرمن سنجر ازادي راډیو ته وویل
چون در بین خود جامعه جهانی اتفاق نظر در ارتباط
زکر چه در طالبان و افغانستان در مسائل و پاره در نریوال طولانی ترمینز اجماع نشته او در همغاگی نشتواله ده او در افغانستان پاره ده و واحد نظر نشتواله یو لحقول عملون چخده چی پر طالبان و لازم فشار نده چول شوی
لازم روی طالبا وارد نشدد
د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندې دي او تر دې مخکې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ویلي و چې په دې برخه کې فشارونه کومه نتیجه نه لري د 2023 کال په اگست میاشت کې د افغانستان وخت تر لاس کول وروسته طالبانو په زیاتیدونکو توګه ښځې ونجونې له عامه ژوند څخه ایستلې دي لشپګم ټولګي څخه پورته ونجونې خوانځیو ته همداشان په هنتون ته د تک اجازه نه لري ډېری افغاني ښځې په دولتي او نادولتي دفترونو کې کار کول منع شوې دي حجاب ورته لازمي ګرځول شوی او له محرم پرته د لری واټن سفر نشي کولای
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس په ګوندی پاکستان ته ورشو د پاکستان محکمې نن تراتلونکي میاشتې د پخنی صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله د عمران خان تحریک انصاف کندوای چې د تروریزم ضد محکمې د حکم لمخې نوموړی د جون تر اتمې نیټې هیڅوک نشینېوالی عمران خان د تحریک انصاف کند پلویانو د تیری مارچ میاشتې په اعتراضونو کې د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن کړ په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نور
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن ل خپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمیر کسان ووژل شول څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوان نو ویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم لمخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشینی ولای خغلی خان په دې ورستیو کې په لاهور کې ویل چې د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود
انہوں نے کہا کہ وانٹڈ مین
د چړونو د ډلې غړیو ماته وویل چې شمیر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورندي دا سمج د ګوند کار نه دی موږ هیڅ کله هم داسې یو کار نه کوو که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو
خغلی خان د می په نهمه د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د می په 12مه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې لبنده د هغه د خوشی کېدو حکم ورکړ عمران خان په پایل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن وو خو اوس رسنیو او نړیوالو خبری اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیه ثبت شوې دي د قضیو ته په پام سره څارونکو اټکل کوي چې د خان د خوشی کېدو لپاره نن نه حکم خای نو موړی د جون تر اتمې پورې د بیان ول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري ځکه پر د لګیدلې تورونه ډیر دي یو لوی لګیدلې تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې ویل هغه کسان چې پر ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېلو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غلی او عبدل د افغانستان لرغونی صنعت دی که څه هم خای خورا سخت وي خو یو شمیر افغانۍ په همدې کاروبار بوخت دي او خپل ورځنۍ لګښت له همدې لارې پوره کوي قالینی غلی د افغانستان د صادراتو یو لوی برخه جوړوي چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته استول کیږي او د نورو هیوادونو د غلی او پرتلا ځانګړی بازار لري د راپور ته حقیقت په غږ پیلېږي چې خپل چې د خپل ژوند تر نیمایي ډیر عمرې د قالینی په بدلو تیر کړی دی
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میرفت خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد باز میره چه رقم قالینچه بافت است چه رقم خیلی لذت میبردم و خوش میشد
د نیمروز ولایت اوسیدونکو 15 کلنه نسرین چې د 2 ماشومانو مور ده د غالیو په اوبدلو بوخته ده. وایي د 1400 کلو وه چې واده شوه، خو په لومړي سر کې د قالینو په اوبدلو نه پوهېده او وروسته یې سوکه سوکه هر څه له خپلې خوښې زده کړل. دا وایي خو سرګنۍ کورنۍ به د قالینو له اوبدلو د کور لګښتونه پوره کول.
فامیل خسر مې خوشي مې زنای ورامه اونه قالین باف بدن.
زما خو سرګنۍ قالینې اوبدلې، د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لیورو ښځو به هم جوړولې، بیا خوښې مې را زده کړل، بیا به یې ویل تاسو یې اوبدئ. تر 2 کلو ما پوره زده کړل، بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته، بیا به مې خپله اوبدلې. یو نیم متره قالینچې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده. د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکردم، پیشتر چراغ ما قالینه میبافت.
سرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده، خواخې به د لورو له میرمنو سره کېنوله، خو ورو ورو یې چې کله خپله زده کړل، بیا به یوازې کېناستله او دوه یا درې اونۍ کې به یوه قالینچه جوړوله. دا وایي نه یوازې د غالیو اوبدل، بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
مولادار بودم، تندور بود، دیگ
اولادونه ول تنور دیگ او دیگ دان و د کولګخ مولا هم دی پورا کاوه. خو جامې مون نشوي ور باندې اخیسته، هم دا چای شیرینی و رومی شام به مو پری کېدل.
شیرینی و بانجان رومی چیزی کی می گرفته.
دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي اتل به د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نمونه ډیر نه پوهیده او د نقشو لمخه به جوړولې.
به نام بلګتاک، بلګتاک بود، کوزګل بود، یک رقم از جور امره تارای گوتک بود.
یو رقم یې د تاک پاڼې په نوم وه، کوزګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله، هغه به ډېره قیمته وه. د هغه باف سخت و، نورې لاتې قالینې وې. هغه به د وري له پشم جوړېدلې، خوښې به مې د پسه پشم مینځه، بیا به یې له هغه تار جوړ کړ، بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژیړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتر از این پشم گوسفند خود خوشم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطرې پاړه وای.
خاطرې علی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم و بر خود خدانایی قالینچه جار کردم و هر روز کی قالینچه مثلا
علی خاطره می داوه چه اولین ځل چې ما قالینچه جور کړه، هر ورځ به مې چې قالینچه څلور یا پنځه ګوتې مخته کېده، بیا به مې خوښې راتله. نورو ته به یې ویل وګوره، د نیمروزۍ ښځه چې هېڅ یې قالینه جوړول نه وزده، اوس وګورئ څنګه چین لري، څنګه قیچي. په همدې خبرو زه ډېره خوشحاله کېدم. ځان سره به مې ویل ما هېڅ نه وزده او اوس دومره ښې قالینې جوړوم. اوله قالینچه ته ډېره خوشحاله وم. ما په هغه کې 300 افغانۍ ګټه وکړه، هغه پیسو ته ډېره خوشحاله وم. لومړی ځل و چې خپل د لاس د زحمت پیسې مې ګټلې وې.
از زحمت کشی خود مه به دست ما آماده.
نسرین وای پوخای کاربار ډیر ښه و، خو د طالبانو له راتګ سره یې کار ډیر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دغو ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل، خو اوس یې پر ځای سبزیجات کرل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشي توکو زیات او حاصلات یې د دودیز کرنې په پرتله ډیر دي.
له په خوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره څلور کیلو اخسلې یعنی یو من اوس داس قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سوه افغانۍ یا څلور سوه افغانۍ موږ دا خرڅوو نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسجره کوي.
دا لس کال کېږي تاریخ مې هم کرله رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکي ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په پنځو ولسوالیو ژړې پنجبایي میوان ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریب ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې تر څو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښ له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبته پایله ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهې بوتلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
facebook.com/azadiradio
د دې خبري خبرونه پای تر ورسېدو اوس به هم ورشو ساس پیغامونه باور.
دغه د سمنګانو ولایت د یوسف د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي بزرګونو مدنونه دي دا اوس اکثره بند دي چې امارات زیاته تروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیاته اخلي او د ازغال وبای ډیره ټوټه دي او خلک نشي کولای چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه ساحه ده.
السلام علیکم زه صبرګل د انمن ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړی کیم. زما دا پیغام دی ورور د طالبان د مشران څخه ازادي رادیو نشرات په پین موج کې برت الهکی ورور چې برت نشرات شروع کی. زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کی ورور.
پرون دلته یو د شم باندې اوکسین غلی وو ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وخته لګیا و ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه و نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه دا ډېر د شرم ځای دی ډېر د شرم او د حیا ځای دی د اسلام او شریعت بدنامي وي باید ډاکټران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیده کرکه و مطفقه سماده اغفته نده چپا تیر اشپا بمسای کلا و لسوالی کلیم سردی کلو شوز بد چودو پا باشته منی و جلیم و مالی مارت اسلام اغفته نده چپا سردی و نیسی و پس از زبنی و رسی چیوین و خلق لاش کارت زلو شده که و سلام بای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ د منانو بابا د سیمې هم نوم یې زیو رحمان ده. په ایران کې اوسیږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې قاچاقي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خو بیخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي او له قاچاقي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل چې دي دا باید موږ حل شي.
په دویمه نیمه کې درته تاندې څنګې پروګرام لرو، خو د دې پروګرام تر خپرېدو مخکې ورزو لنډ خبرونه بیا دا پروګرام درته خبرو.